ستړي مشه د مشال ریډیو دے د مشال ریډیو د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې به واوري چې په شمالي وزیرستان کې ډرون بریچ شوه، په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې، په سیمه کې د نوو وسلوالو ډلو رابرسېره کېدل او د افغان ولسمشر د کابینې په اړه د څرګندونو ترڅنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو. خو اول خبرونه د منور شاه.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لکتر لګښ په مشکوک وسلوال وجلی دی. د اسلامي همکارۍ تنظیم غواړي چې د افغانستان او د سیمه د هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په پراخولو کې ونډه واچوي او د اسلامي دولت نیمه وسلوالې ډلې پرون ناوخته یو نوی غږیز ریکارډ جاری کړی چې پکې جاپاني یرغمالي کینجی ګوټو یو وار بیا د حمله اراده لرونکي راکې خزې خوشی کولو غوښتنه کړې. دا خبرونو تفصیل. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لکتر لګش پګ مشکوک وسلوال وجلی دی. ځایی او استخباراتي چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دغه ډرون برید چې پکې د وسلوالو په یو گاډي دوه میزایلونه داخل شوي پرون ناوخته د شوال تحصیل کونډ منډي سیمه کې ترسره شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي په دې برید کې د ځایی وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وجل شوی دی. په روان کال کې په قبایلي سیمو کې دا څلورم ډرون برید دی چې درې یې په شمالي وزیرستان او او په جنوبی وزیرستان کې ترسره شوې ده. د بلوچستان حکومت وايي په ټول هیواد کې د یوازنې صوبه ده چې د مشکلاتو باوجود د مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو ترسره کولو کې بریالي شوه. د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیګا د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل په داسې حال کې چې د دې صوبې په ځینې برخو کې امنیتي ستونزې شته خو صوبایي حکومت یې د قابو کولو توان لري. نوموړي زیاته کړه
دا نن خل د امنوامان ناری وی پنجاب ننن دا نس کولی سند نس کولی خیبر پښتونخوا نس کولی اسی پر ګورنمنت باندې دا چې موږ کوم ګورنمنت دی دا ځای موږ ګټلی دی او موږ الیکشن هم کړی دی. کبیا الیکشن یې هم کولای شو کبیا الیکشن یې هم کولای شو.
د یادولې ول دا چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ پرون سر ته ورسېده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت ویلي چې ډېر زر به د صوبه کې هم بلدیاتي انتخابات کوي خو تر دې دمه یې نیټه نه ده اعلان کړې. پرون مازیګر د کوټې د سوداګرانو اتحادیې د دې ښار د پریس کلب مخې ته د مرکزی حکومت د هغه فیصلې خلاف مظاهره وکړه چې پکې د چین نګوادر ته لویه لاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای د پنجاب او سند صوبو نه تیرول کیږي. د مظاهرینو د مرکزی حکومت د دې ګام غندنه وکړه او د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا لاره د اولنۍ منصوبې مطابق په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیر کړی شي. ګنې دې سره به په یادو صوبو کې د محرومۍ احساس زیات شي. د یادونې وړ ده چې یو شمېر سیاسي او مذهبي پارلماني ګوندونو لا د وړاندې نه د حکومت د دې ګام مخالفت کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چاودنې یو ماشوم وجلې. د یاد ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته ویل نن سهار خواوشا او نیمه بجې د فواید عامې ریاست ترڅنګ د خزلو په ډیران کې خودل شوی بم د چاودنې له وجې یو تن ماشوم په داسې حال کې وجل شوی چې د دغه ځای نه د تیرېدو په حال کې وو. د پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه اخیستې. د اسلامي همکارۍ تنظیم غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په پراخولو کې اغیزمنه ونډه واخلي. د یاد تنظیم مشر آیاد امین مدني دا ژمنه تیر ورځ د افغانستان ولسمشریز دفتر ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال وکړه. له ارګ نه د خبره شوې اعلامیې له مخې مدني وایي چې افغانستان سولې او ثبات ته ضرورت لري او دا سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. آیاد امین مدنی تیر ورځ له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقات وکړ او وی ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د دوی د تنظیم د غړو هیوادونو او افغانستان ترمنځ همکاریو ته ښه زمینه برابر شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پرون ناوخته یو نوی غږیز ریکارډینګ جاري کړی چې پکې جاپاني یرغمالي کینجی ګوټو یو وار بیا د حمله اراده لرونکي عراقي خزې د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا آډیو په داسې حال کې جاري کړی شوی چې اردن د خپل پایلټ او دغه جاپاني وګړي د بچ کولو لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. د یادې ډلې وسلوالو د دغه دواړو کسانو د وجلو دړه کور کړې ده. د جاپان وزیر اعظم پارلیمان ته ویلي حکومت د دې آډیو ریکارډینګ تجزیه کوي. هلته پرون د دغه پایلټ پلار د اردن د باچا سره د ملاقات نه پس ویل باچا ورته ډاډ ورکړی چې هر څه به سم شي. اسرائیل د بلګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د حزب الله د برید نه پس به خپله دفاع کوي. دغه برید کې د اسرائیل دوه پوځیان وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ران پروسور امنیتي شورا او جنرل سیکرټری بان کی مونتا په یو لیکل شوي خط کې ویلي په داسې حال کې چې حزب الله اسرائیلیان وژني اسرائیل به هم بې لسه کولو پاتې نشي. پرون سهار د حزب الله وسلوالو د لبنان پولیس سره نږدې د اسرائیلو په یو پوځي کانوای میزایلي برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او اووه ژوبل شوي دي. دغه برید وروسته له هغې شوی چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په شام کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې د حزب الله اته غړي او یو ایراني جرنیل وژل شوی و. د اسرائیل د حزب الله د حملې په جواب کې هوایي بریدونه او د توپخانې استعمال کړی دی. د تشدد په دې لړۍ کې د سپین سره تعلق لرونکی د ملګرو ملتونو یو 16 ساتونکی اهلکار هم وژل شوی. د لړۍ کې سپین د تحقیقاتو غوښتنه کړې او په ملګرو ملتونو کې د سپین استازي ویلي دغه 16 ساتونکی په اسرائیلي برید کې وژل شوی دی. او بل خبر دا چې د یورپی یونین سفارتکاران وایي د یونان د اعتراض له وجې د روس خلاف په نوي بندیزونو او د موجوده بندیزونو په غځولو د اتحادیې استازي نه دي متفق شوي. په یورپی یونین کې 28 هیوادونه شامل دي چې د یوکرین په بحران کې د کردار له وجې په روس د بندیزونو لګولو هڅه کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي منور شانه مو د خبرونو اوریدو. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکې شپږ وسلوال وجري. د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې کول د دوی سیاسي ګټه ده.
پنجاب نن هم دا نسي کولی، سند یې نسي کولی، خیبر پښتونخوا یې نسي کولی. دا کریډیټ موږ اخیستی دی او موږ الیکشن هم کړی دی، که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو.
په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت نوې وسله والې ډلې د رابرسېره کېدو په اړه کارپو اعجاز خټک دا نظر لري.
دا د ترګرۍ یو بل لیر شروع شو او هغه ریاض انتها پسندې زیات سخت وي او زیات وایلنس وي.
که څه هم د افغان اوس ولسی جرګې غړي په رخصت لري خو پارلماني غړي شکریا بارکزی وایي د افغان کابینې د ټاکنو لپاره د خصوصي غونډه راوبلل شي.
ولسمشر کولای سي یو تقنیني فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي.
کورنۍ او سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسي. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې اوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه د تاریخ پاڼه هم اوري. خو ورجو اول د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د په امنیتی او استخباراتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان لري پرته سیمه شوال کې د ډرون حملې په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا بې پیلټ الوتکو یو ډبل کیبن ګاډي په میزایلو داغله چې له وجې دا پیښه رامنځته شوې. د مشال همکار عمر دراز وزیر په دا تفصیل لري.
د چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال کې پاک افغان پولې ته نږدې امریکایي بې پیلټ الوتکو په میزایلی برید کې لګ تر لګه شپږ مشکوکا وسلوال وژلی شوی چې دا چارواکو په وینا د وسلوالو یو ډبل کې بنګاډې په نخه کړي. چارواکي وایي شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوال کونډ منډي سیمه کې ډرون جازونو د وسلوالو په ډبل کې بنګاډي دوه میزایل وداغل او شپږ وسلوال یې ځای پر ځای ووژل. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون حمله تصدیق وکړو او وی ویل په دغه میزایلی برید کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژلي شوي دي. روانه میاشت او روان 2015 کال کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا دغه سلورم برید دی او دغه سلور بریدونو کې درې په شمالي او یو جنوبي وزیرستان تحصیل لده کې شوي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې په ګڼو ځنګلاتو مشتمله ده او سه برخه په جنوبی وزیرستان کې راځي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب وروسته میران شاه او میر علی خواوشا سیمې فوز تر کنټرول لاندې راوسته او ځایي خلک د غسیمو نه په مکمله توګه کډه شوي. د ځایي خلکو او چارواکو په وینا د شمالی وزیرستان لرې پرتې سیمې تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته د فوزی عملیاتو له کابله وسلوال هم منتقل شوي. لہذا وقت په وخت د جیټ الوتکو او ډرون حملو هدف هم اوس دغه لرې پرتې سیمې ګرځېدلې. د سه شنبه په ورځ شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د جیټ الوتکو په هوایی بمبار کې د فوز مطبوعاتي څانګې راپور تر مخه شپږاویا وسلوال وژلي شوي ول. د دغه راپور تر مخه هوایی بمبار کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه او د بارودي موادو نه ډک ګاډي هم تباه شوي ول. وسلوالو طالبانو له اړخه د دغه حملو په اړه څه نه دي ویل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست زه او هغه ته بلی دی دا ګلونو خان
یخنیانو کې و دا دې وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې تر سره رسول کومه اسانه خبره نه وه. د ده په خبره د پنجاب صوبې په ګډون نورو صوبې د خراب امنیت په پلمې له دغه کاره تر اوسه ځان شاته کړی او نه غواړي چې واک تر لاندې کچې ورسوي. دغه خبرې نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو څانګې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د دوی حکومت په بلدیاتي انتخاباتو ترسره رسولو کې تر نورو ټولو صوبو مخته سوه. د ده په خبره دا کار چندانې اسانه نه، بلکې له ستونزو او مشکلاتو ډک وو.
دا نن چې خلک د امن امان ناری وي، پنجاب نن هم دا نسي کولی، سند یې نسي کولی، خیبر پښتونخوا یې نسي کولی. اسی پر ګورنمنت باندې ده چې زموږ کوم ګورنمنت دی، دا کریډیټ موږ اخیستی دی، دا ځای موږ ګټلی دی او موږ الیکشن هم کړی دی. که بیا الیکشن یې هم کولای سو، که بیا الیکشن یې هم کولای سو، نو په دې حواله باندې دا زموږ ټوله کارکردګي که بلدیاتي الیکشن دی که پلانا الیکشن دی، زموږ دغه حکومت په هیڅ جمهوري کار کې، په جمهوري لار کې، په جمهوري ترتیب کې رکاوټ نه دی.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه د دوی حکومت غواړي چې بلدیاتي ادارو ته ټول ورته واک او اختیار وسپاري.
موږ اختیارات لزانه سره شول نه، مخته منتقل کول غواړو چې دا ادارې جوړې سي او د دې لارې زخه په گلی گلی په کوڅه کوڅه کې زموږ د ولس خدمت وسي، یا چې کوم ستونزې دي زموږ د نمایندګانو په ذریعه تر حکومت د حکومت تر غوږو ورسول سي.
بل خواته د بلوچستان وتلی خبریال شهزاده زلپکار د صوبای حکومت د ګام ته په شستر ګوري. خدای وایي چې واز کریډیټ اخستلو او بلدیاتي انتخابات تر ټولو مخکې کول لوی خبره نه ده، بلکې د ده په خبره اصل کار ده چې اوس په صحیح معنا د خلکو خدمت وسی.
دا خو کریډیټ ټیک دی، ډیر لوی ستا کریډیټ به هغه وخت به موږ ورکو، یا هر سړی دا یو کریډیټ به ورکوي چې کم وخت دوی به مقصد به جوړی. دا دغه نه کې لکه چې ګوره پدې کې کوم پاکستان چې دی په هغوی باندې ډېر لوی الزامات هم دي چې د حکومت او د میونسپل کارپوریشن ځکه چې دوی قبضه کړله یا په لیز واخیستله. که دوی په دغه چکرو کې ولګېدله چې بای دا ځکه چې زما په لاس کې راشي، دا ځکه کروڑو روپۍ دغه دي دا زما په لاس کې راشي، نو بیا خو دا نظام خو ډېر ښه دی، نو خلک بیا د نظام سره نفرت کوي.
یا د دوی بلوچستان کې د چهارشنبه په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په آخري لړۍ تر سره رسیدو سره دغه پروسه بشپړه سوه او دغه صوبه اوله صوبه وخته کوم چې بلدیاتي انتخابات د نور صوبو په مقابل کې تر ټولو مخکې سرته ورسول.
د دې بلدیاتی ټاکنو په نتیجه کې د کوټه د خاروالۍ په ټاکنو کې ډاکټر کلیم الله د غخار خاروال ټاکل شوی دی. د دې نوی ټاکل شوی خاروال سره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه کړي او دا ویلي دي چې د کوټه د ښکلا او بیا ودانې لپاره بل بهر څخه فندونه راوړي او د غخار به یو ځل بیا د تیر وغونتي وړوکی پیرس جوړوي. له نوموړي سره په کوټه کې د خبریال خدای نور ناصر خبرې کړي چې ستاسو پام ورته راګرځي.
لومړی کار به زما دا چې ګرد د کوټه انټیلیجنس سره رابولم، سره د اخبار نویسانو، سره د ډاکټرانو، وکیلانو، بلا بلا کانفرنس کوم او دا اوسنه چې واټ از د پرابلم اینڈ واټ از اټس سولوشن. دا کانفرنس به کوو، دغه بعد پرابلم دوه، دغه بعد پوښان به کوو.
کوټه په خوا کمکای لندن یا کمکای پیرس بلل کېده، اوس به کوټه اوس دا وخت د کوټه حالات ډیر خراب دي، د تبې خ ډیر ګند دی،
د شاکی بدترین ځای د پالوشن د طرف ده. او نو د دې د پاره ډیر لوی ماتواړي ډیر لوی ناټ ان دیز ریسورسز ریسورسز به د باندې سنور راوړو، بیا به پښین کو ان شاء الله.
دې کې به ته څومره بریالي سي تاسو هیله من یاست؟
نو اصل کې وین دیر از ای ویل دیر از ای وی چیز ما ویلستا الله تعالی ته حرکت وکي زما برکات درکم، زما دا امید دی چې زما حرکت وکړه الله تعالی به برکات راکړي.
ډیر ډیر مننه تاسو ته، بیا هم مبارکي وایې.
ډیر مننه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، اسلامی دولت وسلواری ډلې د پاکستان او افغانستان لپاره د پاکستانی طالبانو په خوانی ویاند حافظ سعید خپل قماندان ګمارلی. اسلامی دولت وسلواری ډلې په خپل بیان کې دا خبره تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پاکستان حکومت په هیواد کې د اسلامی دولت وسلواری ډلې موجود کې راپورونه رد کړي وو. په دې سیمه کې د اسلامی دولت وسلواری ډلې نوي قماندان ټاکنه څومره د تشویش وړ خبره ده او د پاکستان او افغانستان کاربوهان دې پرمختګ ته په کوم نظر ګوري؟
په دې رستو کې د پاکستان یو شمیر وسلوالو په اسلامي دولت وسلوالي ډلې کې د شاملېدو اعلان کړی وو. که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغې ډلې موجودګۍ په اړه د رپورټونو تردید کولو، خو اوس د تحریک طالبان پاکستان د اورګزو پخوانی مشر حافظ سعید خان په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشري کوي. کارپوهان وایي چې په سیمه کې له مخکې نه ډېر اړې ګړې دي، نو په رښتیا دا د اندېښنې وړ خبره ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت به ډېر احتیاط سره خپل غبرګون ښایي.
زما په اند د نوي قومندان د اعلان سره داسې نه ښکاري چې دا ډله دومره قوي ده. که څه هم خطره موجوده ده، خو دا ډیره مهمه نه ده. حکومت دا هر څه څاري او زه به دا په یو بل شکل کې داسې بیان کړم چې دا د نوم ښودنې او اشتهار بازۍ علاوه نور څه نه دي.
خو کارپوه تلت مسعود زیاته کړه چې د دې اعلان وروسته باید پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نور هم له احتیاط نه کار واخلي. بلخوا په پیښور کې د سیمه ایز چارو کارپوه اجاز خټک وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خپل فعالیتونه نورو سیمو ته غځول شروع کړي دي. دوی زیاته کړه
پاکستان کې او په افغانستان کې د دې لپاره خاورا ډیرا خوږه ډیره خاږه دېته به لازمن راځي. دا د ترګرۍ یو بل لیر شروع کړو او هغه زیات انتها پسند زیات سخت وي او زیات وایلنټ وي، نو هغه رسمي طور باندې اعلان وکړو دی خو موجود وو او مختلف شکل کې ښکاره کېدل.
د کارپو اجاز خټک په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله دا صلاحیت لري چې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي، خو د افغانستان حکومت دریځ لري چې په دې وسلواله ډله کې طالبان او حقانی ډله شامل ده. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی مشال راډی تو ویل
کوم اطلاعات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه لري دا دي چې د طالبانو او حقانی ترورستي ډلو مربوط یو شمېر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی.
کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان په شمول باید ټوله نړۍ د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په اړه سترګې پټې نه کړي او په ګډه سره کار وکړي.
ما دا خیال دی چې پاکستان ته او نورې نړۍ ته هم دا سوچ کولی دا یو بدل فیز رالو او دوی سره ځان جگہ دیتا او دوی تفیق ته ځان تیار. ای حقیقت دی، خدای بدله خطره ده د ټولو ریاستونو لپاره، پاکستان تم افغانستان تم
اسلامی دولت وسواله ډله چې په عراق او شام کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگ کوي د تیر کال په فروری میاشت کې له القاعده شبکې څخه بیل شوې و د غډلې د تیر کال په جون په میاشت کې د خلافت اعلان وکړو دا وخت په شام او عراق کې ځینې علاقې د اسلامی دولت وسواله ډلې تر کنټرول لاندې دي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته په پیښور کې د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې خوښه یو نیم سل کسان ووجل شول چې زیاتره د سکول زده کوونکي وو د دې ترڅنګ په دغه برید کې یو شمیر د سکول ماشومان زخمیان شوي هم وي چې یو شمیر یې اوس هم په هسپتالونو کې د درملنې لاندې دي د مشال همکارا ملی حامدزاده هم په دغه زخمی شوی ماشوم کې د یوې د کورنۍ سره خبرې کړې چې د بچی د علاج یې یوازې د ملک نه بهر ممکنه ده نور حال په دې راپورټ کې ورو
پنځلس کلن احمد نواز په دغه حمله کې په لاس په ډزو لګېدل او اوس یې د ملک نه بهر علاج ته ضرورت دی دغه کورنۍ له حکومت ګیله کوي چې د دوی سره مرسته نه کوي د احمد نواز پلار محمد نواز د خپلې ګیلې په حق لوای
ډاکټرانو ویل چې دوی د لاس په کټو د لاس ختم دی خو بهرحال هغوی د خطې نه یو دغه راواغستو یو ویسکولر ویسل دی ورته لاس کې واچولو نو هغه شکر دی هغه کامیاب شولو لاس یې کټ کېدو نه بچ شو د ده کم نیورو سیستم دی کرنټ کار چې ورته د لاس څومره نرو دی ټول چې کټ کړي هغه نو هغې په وجه ماشوم ته ډېر تکلیف دی پلاسټک سرجري ضرورت دی کوین الیزابت په نوم باندې هاسپټل دی هلته ادارې فر کړی دی مونږ دا درخواست کوو چې بوی د ماشوم دپاره کم پراسس دی لږ دی د الله نه ویرېږي دا حکمرانانو دا پراسس چې زر تر زره وشي زمونږ دا بچی دي چې بارولي کې علاج دپاره احمد نواز په باره کې صوبایي چې کوم حکومت ته دي خوځي رابطه کړې وه پټو دا جنوري باندې ساوي خاموش دي څوک نمبر نه اوچتي سره زباني کلامي اعلانات کې پټي وي هغه چې دومره په تکلیف کې دی هغه دومره ټوپونه وي بېګا د ډېر درد ناسه بې هوښه شولو دا ډاکتران ناغلي بیا ورته پینکل رووالل
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پېښور د سکول برید د وژل شو په څلوېښتۍ د وژل شو او ژوبل شو ماشومانو کورنیو سره د مالي مرستو اعلان کړو خو محمد نواز له دغو وعدو مطمئن نه دی خو د احمد نواز سره د مرستې په بابله د پښتنې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان له کورنۍ سره د مرستې ژمنه وکړه
چیف منسٹر صاحب اناؤنس کلی مو هغه وی چې دلته کې علاج کیږي ټیک ټاک دلته علاج نه کیږي بیا ګونګار دی چې د علاج کیږي نور دی علاج کوم د وو سلت مې خبر وکړه چې کفرس کا پاکستان کې بل ځای کې علاج کیږي نو مو کبار کې ګینم د وو سره د وو سلت مې سره خبر وکړه نو ان شاء الله چې څه کم ځای کې هغه ته علاج نه لري دي شي اول خو دلته کې دي شي دلته ټیک ټاک دلته نشي کېږي پاکستان کې بل ځای کې دي شي کني بار چې ان شاء الله تعالی د وو سلت مې سره خبر وکړه
محمد نواز وايي چې د صوبایي حکومت رابطې علاوه مرکزی حکومت هم ورسره رابطه کړې و او پاسپورتونه ترې اخستې دي خو تر دې دمه خبر نه کړ د وفاق لخوا د مرستې پاړه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی مشر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو نواز د پکارو چې ما سره رابطه کړې دي په ځای نو هم ډېر ځل نو خبرین چې زیم پکې شهید شوی دی او اج نو چې د پاسپورتونو سمساله دا خبره ده دا تاسو نن ما ته ویلې او زه راوم رابطه وکړم
یاد دی وی چې د 14 دسمبر د حمله وروسته په خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونه بند کړل شوی چې اوس واپس خلاص شوی دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ته چین او پاکستان په 2014 کال کې یو تړون لاسلیک کړو چې لمه خبرې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره پورې اقتصادي لارې جوړیږي ټاکل شوی و چې د غلاره په بلوچستان د شمالي سیمو او خیبر پښتونخوا له لارې چین ته غځيږي خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پریکړه کړې چې د امنیتي ستونزو له امله به د لارې د سند او پنجاب له لارې چین ته غځول کیږي د کوټي تجارانو د دغه پریکړې پر ضد پرون یو احتجاجي مظاهره کړې چې نور تفصیلي له کوټي بارکوال میخیل راکړي
د کوټه ښار لسګونو تجارانو د چهارشنبه په مازګر د کوټه د پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه پریکړه وغندله چې وایي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر جوړیدونکو اقتصادي لارې به د بلوچستان او پښتونخوا ایالت پر ځای د سند او پنجاب له لارې غزول کیږي. مظاهره کوونکو په شهرونو کې د دې اقتصادي لارې د لوري بدلون د پاکستان پر کوچنیو ایالتونو د پنجاب زورواکي او باداري وبلله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته په لومړي سفر کې د چین له چارواکو سره د کاشغر او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو تړون لاسلیک کړ چې شاوخوا 2000 کیلومتره د ریل پټلۍ به غځېږي او اټکل شوی چې 2 میلیارد ډالر خرڅ به پر ولګېږي. د کوټې د تجارانو یو مشر علادات ترین وویل چې پنجاب باید د بلوچستان او پښتونخوا ایالت د خلکو پر حقوقو نور تیری ونه کړي. وایي که د گوادر کاشغر لارې کار په سند او پنجاب پایل سین او دوی بخپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي.
کوم د گوادر سره کاشغره پرې د چین په تاسو د کوم روډ جوړیږي دا ول 1400 کیلومتر یا 1300 کیلومتر دا روډ د گوادر سره کړی پر کوټه باندې بیا مسلم باغ له سپلا جو پر اسماعیل خان صبح شنو ته بوتي موجوده وفاقي حکومت د خپل تعصب پر بنیاد باندې د پنجاب د خوشحالي زیاتول د پاره او مر د پسماندګي مزید د پسماند ساتل د پاره دا روډ 1000 کیلومتر وښکي خو د موجه واړوي او سند په پنجاب کې تیري څنګه موږ پارتيان که په حکومت کې خلک پرسته باندې دا غوښتل خواسته چې هغه دې وفاقي حکومت باندې مجبور کړي په دې متصوبانه فیصله واپس اخستو باندې کله موږ د احتجاج تر هغه نه پرېږدو چې څو پرې موږ د خپل حق نه یاسل کړی.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو خراب امنیتي حالاتو ته په پام سره ممکنه نه ده چې دا اوږده پروژه د دغو ایالتونو له لارې په ټاکلې موده کې په بریالیتوب سره بشپړ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر شمنه وکړه چې ډېر ځل به نوي وزیران ولسي جرګې ته ور وپیژني خو ولسي جرګې سره لننه د 15 په مخه رخصتي پیل کړې. اتو وزیرانو ته پرون ولسي جرګې د باور رای ورکړ او لا هم ولس وزارتونه سرپرستان اداره کوي که نوي وزیران ولسمشر او اجرایي رئیس زر معرفي کړي د اعتماد رای اخیستلو مسله به څرنګه شي. د ولسي جرګې له نظر مهم په دې راپور کې چې احمد شبر چمتو کړي خبرو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې ډېر ژر به د هغو وزارتونو لپاره چې لا وزیران نه لري نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر همداراز له ولسي جرګې مننه کړې چې اته نومند وزیران او د ملي امنیت لوی ریاست ته کاندیدې تایید کړ. اشرف غنی سبان د دوی اونۍ مخکې 15 وزیران معرفي کړل چې په دوی کې یو شمېر د دوګونې تابعیت لپاره ولسي جرګې مخکې تر دې رد کړل چې د اعتماد رایه ورکړي. د دغو وزیرانو انتخاب څه باندې 3 میاشتې وخت ونیو چې له اجرایي رئیس عبدالله سره پرې موافقې ته ورسېد. اوس چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای به ډېر ژر نور کسان اعلان کړي د ولسي جرګې رخصتۍ پیل شوې او ولسي جرګه د 15 اونیو په مخه سر لننه رخصت ده. خو د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې یوه استثنایي لاره شته چې ولسی جرګه په رخصتیو کې هم غونډه وکړي او پاتې کاندید وزیرانو ته رای ورکړي.
ولسمشر کولای شي یو تقنینی فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي چې هغه تقریبا استثنایی حالات راځي. د افغانستان اساسي قانون احکام صرف پارلمان ته په هغه صورت کې د تعطیلاتو نتلو اجازه ورکړې ده یا د بودیجې موضوع او یا هم کوم شی چې د افغانستان استقلال او تمامیت ارضي تر پوښتنې لاندې وړي.
یو شمېر خورا مهم وزارتونه لکه عدلیه، اقتصاد او دفاع به وزیره پاتې دي. د افغانستان بانک نوماند رئیس هم ولسي جرګې رد کړی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د ښځو د حقونو فعالان د ولسي جرګې پریکړې ناراضه کړي دي ځکه چې په 15 کسیزه کابینه کې 3 ښځې وې چې د دوو د اعتماد اخیستو واک ورله مخه اخیستل شوی وو او درېمه یوه خاطر افغان وه چې د لوړو زده کړو د وزارت لپاره نومانده وه او هغې ته یې هم د باور رایې ورنه کړې. د ملي وحدت حکومت د سیشن بی پورس اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی او عدلی وزارت نجیب آقا فهیم د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خو د دې لپاره چې د دغو کاندید وزیرانو اسناد تر اوسه د ولسي جرګې لخوا نه دي چیړل شوي او هم دوی خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته نه دي تشریح کړي دغه کاندید وزیران د رایه چونې په بهیر کې تیر ورځ شامل نه وو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري درنګ سات کې پښتونخوا کې لسنیمه بجې کې دونکو دی د منور شانه د خبرونو لنډی زورو
تیر ورځ د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کون منډي سیمه کې ډرون برید لکتر لګش پاک مشکوک وسلوال وجلی ځای او استخباراتي چارواکو ویلي په دې برید کې د ځای وسلوالو ترڅنګ اوزبک وسلوال هم وجل شو دي. د بلوچستان حکومت وايي په ټول هیواد کې د یوازنې صوبه ده چې د مشکلاتو باوجود د مقامي حکومتونو لپاره انتخاباتو تر سره کولو کې بریالي شوه. د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال ویل په داسې حال کې چې د دې صوبې په ځینې برخو کې امنیتي ستونزې شته خو صوبایي حکومت یې د قابو کولو توان لري. پرون مازیګر د کوټې د سوداګرانو اتحادیې د پریس کلب مخې ته د مرکزی حکومت د هغه فیصلې خلاف مظاهره وکړه چې پکې د چین نګوادر ته لوی لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای د پنجاب او سند صوبو نه تیرول کیږي. د مظاهرینو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې ګام سره به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د محرومۍ احساس زیات شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 یو ماشوم وژل دی. یاد ولایت مطبوعاتي چارواکي وایي دا پیښه چې نن سهار خوښه او نیمه بجې رامنځته شوه پکې یو ماشوم د خزلو د ډیران سره تیرېدلو پر مهال د 14 ښکار شوه. د دې پیښې پلا چا په غاړه نه اخیستې. اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پرون ناوخته یو نوی غږیز ریکارډینګ جاري کړی چې پکې جاپانی یرغمالی کینجی ګوټو یو وار بیا د ممکنه ځانمرګ عراقي ښځې ساجده الرشاوی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا اډیو په داسې حال کې جاري کړی شوی چې اردن د خپل پایلټ او دغه جاپانی وګړي د بچ کولو لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته ویلي چې د حزب الله د برید نه پس به خپل دفاع کوي. د غبرید کې دوه د اسرائیل دوه پوځیان وژل شوې دي. پرون سهار د حزب الله وسلوالو د لبنان پولیس سره نږدې د اسرائیلو په یو پوځي کانوای میزایلي برید کړی چې پکې و پوځیان جوبل شوي هم دي.
اوریدونکو منور شاهو چې د لسنیمه موجوده خبرونو لنډیز متاورید او د پاکستان خبرې شوې د زنو اخبارونو اداریو ته احمد الله کتنه کړی را دي چې دا وره
جنگ اور اسپانه په خپل اداري کې لیکي چې 14 دسمبر 2014 د پیښور حمله وروسته ټولګوندیس کانفرنس کېدل او په دې کانفرنس کې د شل نکاتي قامي اکشن پلان اعلان کول، د مرګ په سزاګانو عمل درآمد شروع کول او د مقدمو زر تر زر اوریدنو لپاره عدالتونه جوړول نه د حکومت په طرحګرۍ د قابو موندو د عزم څرګندونه کوي. اداري لیکي چې د طرحګرۍ خاتمه وروسته د ملک د ترقی په لار روانې دي شي او دا وجه ده چې سکیورټي فورسز شمالي علاقو سره سره د ملک په نورو برخو خو کې د انټيليجنس اطلاعاتو په بنیاد د طرحګرۍ په ځد په هدفي کارویانو کې مصروف دي. ادارې لیکي چې د دې خبرې هم خیال ساتل پکار دي چې د هدفي کارویانو کې بي ګناه خلکو ته څه قسمه نقصان ونه رسي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف بیا د اعظم سرګندونه کړې ده چې ټوله فاټاو د طرحګرۍ نه پاکول شي او ډیر زر بعد د گوادر نه تر چتراله او شوال نه تر باجوړ پورې امن قائم کړي شي. ادارې لیکي چې د فوج د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې د پوره طاقت او کامیابی سره عملیاتو کې بوخت دي. د دوانه ایجنسو یو شمیر سیمې د وسلوالو نه خالی کول وروسته د متاثرینو د واپس لیږلو اعلان هم کړی شوی دی. ادارې لیکي چې د پاکستان هر یو تن غواړي چې د ملک نه طرحګرۍ خاتمه وشي او د لړکې فوج چې په کم ډول د طرحګرو په ضد عملیات پیل کړي دي نو هغه ورځ لري نه ده چې ملک نه مده دې خاتمه وکړي شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چراحیل شریف د فاټا بیا ودانی او ترقی لپاره د یو جامع پالیسۍ په ضرورت زور ورکړو او وی ویل چې طرحګرۍ تر خاتمه به پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې موجود وي. ادارې لیکي که حکومت په فاټا کې ترقی لپاره ګامونه پورته کړل نو دا شان به سیمه نه طرحګرۍ هم تر ډیره حده ختم شي ځکه چې په قبایلی سیمو کې بیروزګاری او غربت ډیر زیات دی او دغه وجه ده چې خلک بیا د لږو پیسو لپاره هم غیر قانوني کارونه کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې په قبایلی سیمو کې کارخانې لګوي چې ورسره د روزګار موقع زیات شي، په سیمو کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د تعلیمي ادارې پرانیزي او ځایي خلکو ته د صحت سهولیات هم ورکړي نو دا شان به د سیمو نه د طرحګرۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیې ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د فعالیتونو د شروع په اړه لیکلي چې دا ډله غواړي د القاعده ځای ونیسي، ځکه خو ځان پراخوي او د نورو لاسته راوړنو په درلودو سره ځان قوي کوي. د امریکا فارن پالیسی مجلې بیا د اسلامي دولت وسوالې ډلې په اړه د هندوستان په خاموشۍ لیکنه کړې، وایي چې هند نه غواړي په میدني ختیځ کې د خپلو خلکو ژوند ته خطر پیښ کړي، ځکه خو د دې وسوالې ډلې پر ضد ښکاره څه نه وایي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ ټکی درته وایي.
ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دوو کلونو کې هغه څه لاسته راوړي چې څه د پاسه یوه لسیزه کې افغانستان کې پیښ شول. افغان جنګیالی و په 1990 او بیا 2000 کلونو کې د القاعده ډېره برخه جوړوله او په بوسنیا، الجیریا، سومالیا او عراق کې جګړې کولې. په اخره کې د دوی په مرسته د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښه، یعنی په نیویارک کې پر نړیوال تجارتي مرکز بریدونه وشول. د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو بې تعلیمه او جاهل جنگ سالار بللې چې په باور یې د روحاني او سیاسي احترام ارزښت نه لري. د القاعده مشر ایمان الزواهری په 3 سپتمبر کې د ملا عمر سره خپل بیعت اعلان کړی و. طالبانو د بغدادي د بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. څېړونکي وایي چې د وسلوالو په دې تحریکونو کې بیلتون ښکاري. په رویل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کې د نړیوالو امنیتی مطالعاتو د برخې مشر رافایلو پانتوچی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده ځای نیسي او په نړیوالو توګه د وسلوالو د مشرۍ د ساتنې لپاره خپل پراخوالی او کامیابی ښیي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د رویټرز خبری اجانس په حواله لیکلي چې وایټ هاوس ویلي هندوستان کولی شي د اسلامي دولت د وسلواله ډلې خلاف مبارزه کې رول ولوبي، خو سره له دې هم د هند مشرانو په عراق او شام کې په تیزی سره پر مخ روان اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په ښکارا څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې په منځني ختیځ کې د هندوستان خواوشا 2 میلیونه خلک اوسي. د واشنگټن په بروکینګ انسټیټیوټ کې د هندي چارو کارپو تانوی مدن وای که هندوستان د اسلامي دولت خلاف څه وای یا پر ضد په ائتلاف کې شامل شي نو خپل خلک به په خطر کې واچي. مجلې د یو هندي چارواکي چې نوم یې نه دی خسته لخلې لیکلي چې حسینه نوې دلی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد شور جوړ کی او هغوی لکه د نورو خلکو په شان د دوی کسان هم په داسې حال کې ووجني چې ویډیو به یې جوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې که څه هم هند او امریکا د سیول نیوکلیر همکارۍ په لوزنامه ډېره خوشحاله ده، خو د دغې لوزنامې د عملي کولو په مخ کې د هند آئین او قانون لوی خنډ دی. د دغې مقالې مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په راتلونکو وختونو کې هند د امریکا یو ډېر ښه ملګری جوړېدای شي. په دغه دوره کې که یو خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې تجارتي، ستراتیژیکي او دفاعي لوزنامې شوې دي، خو تر ټولو مهمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیول نیوکلیر همکارۍ معاهده ده. د ورځپاڼې په خبره که څه هم هند او امریکا دواړه دغه معاهده یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي، خو په امریکا کې د اټومي بجلیګرونو جوړولو د یوې شخصي کمپنۍ ویسټنګ هاوس مشر ډینیل روډریک وایي چې تر دا مهال دوی د دغه لوزنامې تفصیل نه دی لیدلی. خو ورځپاڼه بیا د هند خارجه چارو د وزارت د سیکرټرې میرمن سجاتا سنگھ په حواله لیکي چې دغه لوزنامه وشوه او دې کې اوس هیڅ شک نشته، خو تر دا مهال نه ده معلومه چې د دغې لوزنامې د عملي کولو لپاره د هند د خارجه چارو وزارت څه عملي ګامونه پورته کړي دي او یا په مستقبل کې به څه کوي او کنه. ورځپاڼه زیاته وی چې د دغې لوزنامې د عملي کولو په مخ کې یوه ستونزه ده، او هغه دا چې که هند د دغې لوزنامې د عملي کولو په لور ګامونه اخلي نو د دغه هیواد په موجوده قانوني او آئینی چوکاټ کې نشي ترسره کولی، بلکې د دې لپاره به د صدارتي آرډیننس په ذریعه د دغه هیواد د ذمهوارۍ په قوانینو کې بدلون راولي. خو دغه آئینی او قانوني ترمیمونه کېدای شي د دغه هیواد په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه غوسه کړي. او یو شمیر قانونی پیچیدګۍ رامنځته کړي. په امریکا کې د ایټمي بجلی ګورونو جوړولو د کمپنۍ مشر ډینیل روډریک وای چې تر کومه د دغه ذمهواری په قانون کې هند بدلون نه ویر کړی، تر هغه هغو بهرنیو کمپنیانو لپاره به ناممکن وي چې په هند کې د ایټمي بجلی ګورونو جوړولو منصوبو کې سرمایه کاری وکړي. د ده په خبره د دغه قانون له مخه څه د پاسه د یو عرب خلکو دغه هیواد کې هر یو کس په دا ډول کمپنیانو د هرجاني دعوې کولی شي او عدالت ته یې راښکلی شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی سیمې لنډی کوتل او جمرود سیمو کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا په خپلو سیمو کې امن پر ځای کولو او شخړو هوارولو لپاره د امن رضاکار په نوم د قبایلی ځوانانو یو ټولګی جوړ شوی او د دې لپاره دغه قبایلی ځوانانو ته روزنه او تربیت هم ورکول شوی. خالد خان پر نور راپورټ بیانوي.
دا شورو پورس پیښور کې د یو غیر دولتي موسسې لخوا قبایلی ځوانانو او پیغلو ته دغه روزنه او تربیه ورکړل شو چې په خپلو سیمو کې نه صرف د تعلیم پرمختیا لپاره کار وکړي، بلکې د امن په ځای کولو او وړې وړې شخړې هوارولو لپاره د یو رضاکار په حیث خپل ذمہواري پوره کړي. دا خیبر جنسې جمرود تحصیل اوسیدونکي ماز احمد چې د دولسم ټولګي طالب علم هم دی، مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل علاقه کې د مهمان رضاکار دی او د یو تنظیم لاندې په خپل سیمه کې د علم رڼا خپرولو او امن په ځای کولو لپاره کار کوي. دا کوم لپاره چې هغه د مخکې نه روزنه او تربیه حاصله کړې ده.
موږ چې چرته یو دشتګر دی غوې نو هغه په خلاف موږ ټول ټولنه ممبر یو ځای شو. موږ خپل ډي سي چې کوم پیمان طرفه مقرر شو هغه سره میټینګ وکړو، هغه باره کې بیا موږ یو پلان جوړ کړو، بیا موږ هغه مطابق باندې بیا کار کوو. مخکې
دغه شان د لرنی کوتل تحصیل سره تعلق لرونکو سناو شنواری چې په خپل سیمه کې د رضاکار په هیڅ کار کوي وایي چې د خلکو په منځ کې وړې وړې شخړې هوارولو لپاره نه صرف دوی په خپل سرګرم دي، بلکې د علاقې مشران او سپینګرو نه هم مدد او رهنمایي اخلي.
تقریبا چې په کالج کې تقریبا کالج کې ډېر پروګرامونه ارینج کړي دي فیس حواله سره او درې موږ راځو د پښتنو ریواج د درې موږ اکثر د امن حواله سره ډېر خبرې شروع امن کومه مسلې راغله د وخت کېدو او بل دین علاوه په بازار کې خپل بازار کې خپل دي سره ډېر مشورونه کړي او ډېر مسلو باندې کومه حل د ایستو باندې کومه ډېر هغه کړي مشورونه راځي.
عظیم الله وايي چې په ځانګړي توګه د خلکو شخړې هوارول خو ډېر ګران کار دی، خو بیا د یو تنظیم یا ډلې شکل لاندې دغه کار ډیر اسان دی.
ګران خو داسې دی چې اواز یې نشي کنه او بلکې اسان داسې چې مطلب به موږ کوم هغه ټولنه سره راځو چې ټولنه جوړ شي نو هغه کار کولای شي. بیا
دغه شان احمد شاه افریدی د امن رضاکار په هیڅ د خپل ذمہارو په حق لا وایي.
نو هغه شخړې چې مطلب موږ په تعلیمي میدان کې دي، زموږ په معاشي میدان کې دي، زموږ معاشرتي میدان کې څه هم دي کنه، نو زموږ جواب دا دی چې زه په خپل معاشري ته زموږ هغه حقایق او هغه ستونزې به د خلکو ته او د هغوی د حل پراپر حل کېدو هغه سلوشن به را مخې ته کوم.
د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا لپاره د پیمان ان جی او لخوا ټاکل شوی سیمه ایز کوارډینیټر اسفندیار اول چې دوی اول خپل رضاکارانو ته په خپلو سیمو کې د شخړې هوارولو لپاره روزنه او تربیه ورکوي او بیا د هغوی په دې کار کې کومک او مرستې هم کوي.
خبر ایجنسی کې چې کوم دی فوکس اوس کوم دی زموږ په یوت باندې دی، یوت چې کوم دی هغه سره چې موږ سره تقریبا اوس کرنټلی چې کوم دی 200 نه موږ سره چې کوم دی یوت موجود دی.
د ذکر وردا چې د خبر ایجنسی باړه تحصیل کې د خراب امنیت وضع په سبب د 1300 کالونو راسي د ترخګره په ضد عملیات روان دي، خو بیا د خیبر ایجنسی جمرود او لنډی کوتل سیمو کې حالات ښه او پر امن دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
او ریدنو سو خراغلے دے دا ونیز خبرونی دا تاریخ دا پانے پا په نننۍ خبرونه کې به تاسو ووري چې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم سر وینسټن چرچل د 22 کالو په عمر کې د برتانیې پوسټ کې د یو افسر او خبریال په حیث د ملکنډ په غرونو د ځایي خلکو خلاف په کال 1995 کې جنګېدلی و او بیا د دغه جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب یې هم لیکلی. د چکدلی سره نږدې په ادینزو کې د چرچل په یاد کې چرچل پیکټ یا مورچه جوړه شوې ده او نن د تاریخ پاڼه کې زموږ همکار خالد خان د چرچل مورچې او د 1995 او 1999 کال د جنګونو یا پاسونونو په هکله معلومات راکوي. راځئ چې وورو د تاریخ پاڼه.
ګران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلې وزیر اعظم پاتې شوی او هم د په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوجونو ته ماتې ورکړې وه، د 21 کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکنډ ډویژن کې د ځايي خلکو خلاف په کال 1995 کې جنګېدلې وو او بیا د پیاد کې د چکدرې سره نږدې د ادینزه په غرونو یا د بابر غاخي باندې یو مورچه جوړه شوې ده چې د چرچل پیکټ په نوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او دا پیرنګیان په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځايي خلکو دوه پاسورونه دي چې یو په کال 1995 او دویم په کال 1999 کې روجت شوی و. په لومړي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبریال په حیث برخه اخیستې وه چې بیا وروسته یې د دغه دواړو جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب د ستوري آف ملکنډ فیلډ فورس لیکل دي چې بیا وروسته د چترال ملکې په نوم په پښتو کې جباړه شوې ده. لومبه پاسون د انګریزانو په دیر د حمله په ضد کې روچت شوی او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف شوی چې د انګریز فوج سره سره ځای پښتنو ته پکې لوی ځاني او مالی نقصان رسیدلی و. ویل کیږي چې انګریزان د گلګت پلار د مخکنا چترال ته رسیدلی او بیا وروسته د هغه وخت د جندول عمرا خان د پلې او د تانی خانانو سره د یو مهاجدی لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو لپاره استعمالوله. خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورنډ د کرښې معاهده په کال 1993 کې وشوه، نو د هغه وخت د دیر نواب عمرا خان په اعتراض او د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترال حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډایرانی د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی او د یو کتاب په شکل دا خوره او دا خلک په نوم چاپ کړی دی د دغه پاسونونو په حق لا وایي.
د پاره جدوی چترال ته لال نشي په تانه کې مزاحمت شوی وو، په درګه کې هم شوی وو، په ملکن کې هم شوی وو. دویم دغه چې بیا دی د دې د اهم تاریخي پاسون چې دی نو دا بیا په 1999 کې شوی دی.
دا ملکن ایجنسی د سخاکوټ اوسیدونکو فضل زمان شلمان چې د ملکن په تاریخ جوړ نظر لري او د مولوی مخفي په نوم یې یو کتاب لیکلی دی د کال 1995 پاسون په حق لا وای.
نو دا په 1995 کې په اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو په ملکان په طرف باندې او دلته چې کوم دینو پښتانه قبایل چې نو دا دوی په ضد باندې وجنګېدل. دوی په دریمه نیټه باندې د اپریل ملکان فضله کو بیا بشې خبر واورېدل او دغه شانتې برفیله کې او خار کې بیا چې کوم دینو په اماندره کې او دا چار چاپیر چکم دینو کی خپل عملیات وکړلو. بیا چې کوم دینو په چکدره باندې ورغوړېدل په سیند باندې او دا د کوم چې دینو عمر خان د ملګرو سره چکم دینو جنگونه وشو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندول عمر خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپل ولکه کې واخیستو، نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو
شریف خان و سرا جمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي کچر انګریزانو د دیر ریاست واګي یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او سواد په تاریخ سیړنې او کتاب لیکي په دې اکله وایي،
دغه وخت کې چونکې محمد شریف خان د دیر نواب و خو د دنه نوابي تلې وه، دی په منګوره کې اوسېدو. دی چې کله انګریزانو فوج را روانو نو دی ولې جلالات ورالو، د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم، زه تاسو سره مرسته کولی شم. انګریزانو چې دا خو ډېر ښه وشو، نو ده ته وي چې ته به زموږ د فوج د مخکې ځې، خپل قوم به په دې پوهیږي چې په موږ باندې حملې ونه کړي او موږ سره مرسته وکړي.
ډاکټر عبدالخالق زیار وایي چې انګریزانو د ځایي خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال دپاره به دوی د دیر او د ملکنډ لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین دپاره استعمالوي، خو د 1395 پاسون وروستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر باجوړ سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکنډ او
دوی ویلي چې مونږ خالي زو بیا دغه کې بیا هغوی د خپلې خبرې نه وتښتېدل. هغوی وایي چې تاسو خو زمونږ سره ملکه معاهده مانه کړې، مونږ ته مزاحمت وکړو، لهذا مونږ نه ځو. نو یوه ایجنسي جوړه کړه د دې ټول دغه نه، په هغې کې ملکنډ، باجوړ، دیر، چترال، سوات دا ټول یوه ایجنسي کړه. د دې هیډکوارټر چې وو نو دا یې ملکنډ کو.
چرچل چې په کال 1304 او یایم کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو، د فرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټیننټ په حیث نوکر شو او په 1395 پاسون کې د ملکنډ په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنگیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې ته به د جنگ په هکله رپورټنګ هم کولو، چې بیا وروسته یې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکنډ فیلډ فورس کتاب کې لیکلی دی. ډاکټر زیار وایي چې په دغه جنگ کې د چرچل څخه خاص کردار نه دی پاتې شوی او د با صرف د جنگ حالات رپورت کول.
نو د چرچل په دغه حواله باندې رول چې دی خو صحافي مو خو ظاهر ده چې فوزی دغه کې به د مشورې ورکړي، انتظامی کې به ورکړي، په دغه حواله د دغه رول جوړ شوی دی. نور د دغه ځای سره په کوم ځای چې چرچل پکټ شي د دغه خاص واقعې تړلې نه ده.
خو بیا فضل زمان شلمان وایي چې چک درې سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادګار جوړ شوی دی. دغلته چرچل نه صرف جنگیدلې دی بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورت کړی دی.
په دې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو چې هغه د روسو د برطانیې وزیر اعظم شو، هغه چرچل او دې خو د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی وو، خو بیا لکه د فوج کې د کیپټن په حیثیت باندې شامل او د دوی په یادګار کې چې کوم دی نو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دی نو یو ټیکټ هم جوړ شوی دی.
دغه شان لطف الرحمن د چرچل پیکټ په هکله وایي چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد گیر شو او بیا د دغه ځای نه یو غږ پورته شو چې وروستو د هغې کومک او ملاتړ دپاره د مردان نه تازه فوجونه راورسېدل.
جولای میاشت 1897 دوی حمله وکړه په چکدره باندې او په ملاکنډ باندې. نو د چرچل پیکټ کې څه فوجیان ګیرو دې ته به شیشو غارت وي هغه وخت کې. نو دغلته کې یو فوجي په دې قلا چت ته وختو د شیشو غارت چت اوختو او هغه په شیشه باندې میسج ورکو، هغه میسج صدا سی وی سیو اس مونږ بچ کی. نو دې دوه لفظونو په انډیا کې طوفان راوستو، د هندوستان نه فوج رانو په ملکن جګړه وشوه. په لومبه ورځ د دغه علاقه ولسو خلک مړ شو، په دویم ورځ 14 خلک مړ شو.
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1399 جنگ په حق لویل کیږي چې د بونیر د سیمې سعد الله خان چې در سرتور پکیر په نوم پیجندل کېدو په مشرۍ کې خوشه 12000 زایی لخر د چکدرې او د ملکن په کیمپونو برید وکړو او انګریز فوج تیل ویزانی او مالی نقصان ورسولو. فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حق لا وایي،
پوی و چار بیتا دا چه پلانڈا کی ورطا والا سطور پسیر دے ہو دین پیرانگی ہو دا زان پیبیر دے آقا وقت دا دین پیرانگی چه ہونو دا لکا ملکن دا تی جنسے پولٹیکل جنٹ نا ساتی جی حملہ اکرالا پا ملکن باندے ہو دا غشان تی پا دا غشان کی انگریزان اماتی پڑلی وازا کچھ دوی کوت تر رسی بلی و وصلے تر لا سکرے وقو انگریزان لچ
سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی ملا هم ویلو په حقلا فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وای چې هغه په کال 1311 او 22 په منځ کې د بونیر ریګانو میزه کې پیدا شو او بیا په کال 1911 کې د سوات په سیفور سیمه کې وفات او هم هغلته خښ شوی دی. د ده په حقلا ویل کیږي چې د دینی تعلیم دپاره هغه د هندوستان اجمیر شریف خار او بیا افغانستان ته هم تللی و. کله چې سرتور فقیر د کابل نه واپس راغلو نو د سوات په لنډکي کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځایي خلک د جنگ دپاره تیارول. ډاکټر زیار په دې کلا وایي
سرتور فقیر وته وي او دی و د بونیر بیا چرته بهر تللی و او ہندوستان تا تلے و کم زینو تا تلے و دا غینا چی بیا راغی نو دی بیا دیر شوی پلانڈاکی کی و او پلانڈاکی کی دا غا دا زبرگی تس لانا چی دا سی زبرگ دی پچینک کی چی چی او یا و با واچی نو آغا بیا نختمی گی و پا زرگونو خلق چیس کی و خوری یا دا غا سی پا دیک کی چی گوتی گوی نو چی سیر روی جی پا خیکی نو پینزو سو کسان پی مالی گی خلق و سر پا دیر تعداد کی را مرگرش.
خوبیا لطف رحمان وای چی سرتور فقیر چې د فقیر مستان په نوم هم یادېدو د کال 1318 د امبیلې په جنگ کې هم جنګېدلی و او دغلته د ضرور او نور خپل خپلوان د انګریزانو سره په جنگ کې مړه شوي وو نو ځکه هغه د انګریز خلاف د جهاد یا پاسون اعلان وکړو.
دا د 1863 په جګړه کې ساغش شوی و. د ضرور چې په پهلوان به یادېدو اپه کې شهید شوی و نو په دغه وجه باندې د انګریزانو نه ډېر زیات نفرت کولو. کله واپس رالو نو ته بیا د انګریزانو خلاف کار شروع. 1897 کی دے سوات ترارو او د سوات خلقو ته وی چې د انګریزان زره دی علاقین زغرو نو څنګه به زره اویزه به شګی دم کم اب د انګریزانو طرف ته اولم د انګریزان به ټول لاندې شي نو تاسو وایلی
وایلی کیږي چې انګریزانو د 1899 پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالاتو په حق لا وایي
مخالفین کمزور کول دا امانداره وی سیزلې وا دا خار او خار سیزلې او دا شان ډېر مشهور نور کلی چې کوم دینو دیم سیزلې دا نوې کلی سیزلې او دا ډېر کلی د دې د غشي او بیا چې کوم دینو ګرتارې بګډې شي وي خلک دې نیولې وو.
دا شان چرچل په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې د ډومبې ورځ د جنگ وروسته دښمن یعنی ځای پښتانه پټوب کو ټوب کو په خالی میدان او پټو کې مړ پراتو. د انګریزانو په وینا په دغه جنگ کې په ملکن کې 200 او چکدره کې 3000 دښمنان وژل شوي وو. فضل زمان شلمان وایي چې د انګریزانو لپاره دغه جنگ دومره د اهمیت وړ او چې فرنګي سرکار د دغه جنگ 3 جرنیلانو ته د برتانیې د ټولو لوی جایزې وکټوریا کراس ورکړل کوم چې د ده په وینا په یو جنگ کې دغه د ټولو نه لوی انعامونه وو.
دغه سره مخشي و ډېر په نرتوب پته وو چې ځان خلاص کړم نو بیا انګریز سرکار چې کومه دی نو په دې شخړه کې چې کوم تورځني کومې جرنیلانو ښودلې وه درې کسان وو او درېو یو یو دی چې دینو وکټوریا کلاس ورکړه.
ډاکټر زیار وایي چې په ملکن کې د 1899 پاسون بیا رستو په ټول قبایلي پټی کې خپور شو چې په ړومبي ځل د وزیرستان ټوچي سیمې نه راوچت شوي او بیا د مومندو باجوړ خیبر او ټول قبایلي سیمو کې د انګریز خلاف خلک را پاسېدل خو دغه جنگونه د دوی په ماتې ختم شو.
دغه د 1899 پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوی دی په نورو جلسو کې هم شوی دی بلکې د ټوچي نه ابتدا شوی ده د وزیرستان. خو دا وه چې د دغه پاسونونه چې وو نو د هغې وخت چونکې کمیونیکیشن کمی مو د تعلیم کمی هم وو نو ځکه په یو وخت نه وشوي په دې ټوله قبایلي پټی کې وشو خو په یو وخت نه وشوي په بیلو بیلو وختونو کې وشو نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوی ډاره د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي وای چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه اون کړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېره سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. دا سرتور فقیر په حق لا ویل کېږي چې هغه تقریبا د سلو کالو په عمر کې د سوات پتی فور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته اوسپارل شو. اوریدونکو بدیر کې د چرچل پیکټ او په ملکن کې د انګریزانو خلاف د جنگونو په حق لا دغه معلومات مو د ډاکټر عبدالخالق زیار، فضل زمان شلمان او لطف الرحمن سره د بحث پرانا کې درکړل. او که چېرې تاسو په دې حق لا څه معلومات یا نیوکې لرئ نو کولی شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.